Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون میاشتې 23مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 16 بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي 16 بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې داونه سوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزی او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالی روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنی غورزنګ پرون د شمالي وزیرستان په رازمکسیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورزنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ډیری اسماعیل خان بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم گبریسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دای په بي صبري سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګې په لار دی. د شغلی گبریسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساوات د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خبرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 90 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com ته ورسئ. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په راتلونکو غونډو کې به هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع یاده کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق، د بیان د ازادۍ موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي.
ننګرهار کې یو ځوان سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړی. پر ازمکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونۍ غونډې حال هم درکوو. دا هم اوري چې اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا په راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15 غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13 پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډېره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه یې هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانو غونډو کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیګازاده رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېر ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13 پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې پر کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ پیولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو برکښت بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بې وزلي لا پسې زیاته کړي چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کیږي، په بېسارې کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د اپینو لپاره د خامو موادو پر کښت باندې د طالبانو دوامدار بندیز څرګندوي. خو یو ایس آی پی زیاته کړي چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي، او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي سوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کیږي، خو ټینګار سوی چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشهیي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کیږي، امریکا او متحدین باید د دغه بندیز پر حقایقو غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بازګر د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نه میکنه، قبلا
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی نه یې کړو، مخکې مو کرل، موږ خپله تقریبا لس جریبه ځمکه غنم کرلي، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یې وړل، ان موږ ته یوه جریبه ځمکه هم نه ده راپریښي. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان مو ان وچه ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدي وایي، د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو تر څنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل،
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحدو ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړې چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړاوونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د بندیز پلي کول ستونزمن کړي. د یو ایس آی پی په خبره کېدای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درای مورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسي پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي وو او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکېچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوسم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال. د 2023 لدې کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې پچا یا تاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان تر دویم اور پوری نه منډې کړي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. افغانستان چې د دې پړاو لومړی لوب هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړی لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی. افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روان سټېشن به پورز له بنګلادیش سره وي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوست ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي، چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم چې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړه. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي
اووه کاله مخکې زما پلار روما چای شتوی دی، هلته زه ډېره زورېدم، اوس دیني زده کړېم کولی شم او عصري زده کړېم. زه غواړم چې اینده کې ډاکټر شم. پلار مې غریب و، درس وسم نه لرله، اوس د کلي جنکو سره درس وایم، سخته خوشحاله یم. زه هر سهار راځم، موږ دلته په وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه وایم.
د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپله سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تیی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي یې له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمي و بهراني مسله. اوکراینی چرواکی وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات سخت زیانمن سوي دي. بلخو د خارکیف ښاروال ویلي چې پرون پر دې ښار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژۍ ملي شبکې اوکراینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویو ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژۍ وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 1.5 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړي چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بې پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي او تر ډېره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولینسک ښارونو کې د اوکراین 15 بې پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي، خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالي زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوځ د جمعې په ورځ وویل د اوږده واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
له خبرونو ور اخوا
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عام ولس ځورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغېزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین موویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې، دلته هدفي عملیات هم روان دي، خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څه ګټه ده؟ هغه ته دا ګټه ده چې یوه حمله به وشي، چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده، مونږ ته ډالر راکئ، د سیکورټي په نامه باندې پیسې اخلي. د ټوپکو سره نور سړیان په ورزش کې راشي، ولې د ډوډۍ ورکړې ده؟ خو سړیا خو ډوډۍ کې هلمند ته نه پوښې وړي، خو تا په ډیورنډ ته ارځې فراواډ او ورته دی
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان پخوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولس د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریک غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي. دي خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدوری کړي، د نامنۍ سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انزرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پیدا سویم دولت څخه غواړم چې موږ سره ور مرسته وکړي. ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس شي نه لري، دا ما کار دي نه مځکه لري نه شي لري. په افغانستان کې یو ورته کرایه په سره کرایه سره مت نیولې ورته کرایه په سره کې علي.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب، پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایه ډبلې شوې، نو موږ په تېره نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم، پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي کار ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ د پاته دی.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون شوی. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ور کارت راکه، ما چې خپل کارت را مزما د ماجر کارت باره ول چې ستاد د کارت خدا دې مش کړی ټیم دې ختم شوی د کارت، نو ما ورته مال په خو د پنځل سر ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانې ته بدل تانې کې شپش په تانې کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما مو بارډر پاس کو زه ورته مبارک بز خپل کور بز ول نه هغه څنګه کې جج راته دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه شوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخواته
د سرخاب کیمپ څخه ډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه درلوده هر چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک چې دی د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه دازګس خرابار کړ باغونه مرسه وګرځول حتی جایدادونه وو کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دای ټول سره وګرځول
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال